میزبانی احمد تکل، پیشکش میشه آقای تکل در استودیو. سلام تکل صاحب.
در مننه کوم امید مرزبان قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. دغه د سهار تر 9 بجو د خبرونه پیل شو. تاسو ته هرکلی وایم او په دې برخه کې طاهر روحان په تخنیکی چارو کې مرسته راسره کوي، هغه هم تاسو ته ښه راغلاست وایي. د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپریږي، خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د پاکستان د پارلمان یو غړي پر اسلام آباد غږ کړی چې د حقاني شبکې غړي او نور طالب جنګیالي افغان حکومت ته وسپاري. دا راپور وروسته راځي. له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
پسر که ده خبرونو سر چکه پا هلمند که ده افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قماندانان وجل سویده. متحده ایالات وای پا افغانستان که ده نشه موادو پر زد مبارزه باید پا خپل ده افغانانو پا مشری پر مخ او لارسی. او ده امریکا ولس مشر بارک اوباما وای چه لپوزی اقدام پرت ده خبرو للاری ده ایران ده اتمی لنجه حل یوازینی وسیله ده چه کوالای سی ده تهران ده اتمی وسلی مخ او نیسی. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د افغان دولت وسلوال مخالفینو دوه قماندانان وژل سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي د مولوي قسیم او ملانقي په نامه د وسلوالو دا قماندانان د مرجع ولسوالۍ په شاکي کلي کې د ملي پولیسو په عملیاتو کې وژل سوي دي. اعلامیه وایي دې کسانو په مرجع کې په تروریستي فعالیتونو او د سړک د غاړې د ماینونو په ایښودلو کې لاس درلود. د حکومت وسلوال مخالفینو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. متحده ایالات وای په افغانستان کې د نشي موادو پر ضد مبارزه باید په خپله د افغانانو په مشرۍ پر مخ لاړه سي. د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د نشي موادو سره د مبارزې او د قانون او نظم د ادارې مشر جیمز ډی هارت له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل بهر نړۍ د مخدره موادو پر ضد مبارزه کې یوازې طرحې وړاندې کولی سي، خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره باید خپل افغان حکومت ګامونه واخلي.
This has to be an Afghan owned an Afghan
دای وای دا پای د افغانان لخوا او د افغانان په مشرۍ هڅوي. زموږ تجربه دا ده چې بهرنیان موقتی حل لاري پیدا کوي، خو د ستونزې دایمي حل باید دلته ومندل سي. شاغلی ډی هارټویل نامنیو د نشي موادو پر ضد مبارزه ټکنی کړې ده او د نشي موادو تولید او قاچاق د افغان حکومت د وسلوال مخالفینو پراخه مالی سرچینه ګرځېدلې ده. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن په یوې دوستانه لوبه کې له بنګلادش سره سیالي کوي. دا مسابقه چې د 2013 کال د نړیوال جام د لوب لپاره له مقدماتي سیالۍ څخه ده د بنګلادش په پایتخت ډاکا کې کیږي. د ملي ټیم مرستیال روزونکی علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي د نننۍ مسابقې لپاره پوره چمتووالی لري. دی وای فکر کوم د بنګلادش په ټیم کې هغه وړتیا چې زموږ لوبغاړي لري نشته. زموږ د لوبغاړو لوړ مورال او تکتیکي پوهه د سیال ټیم په مقایسه لوړه ده. د افغانستان ټیم تېره جمعه په یوې دوستانه سیالۍ کې لاوس ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بیا هم شرغلست. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې له پوځي اقدام پرته د خبرو له لارې د ایران د اټومي لانجې حل یوازینۍ وسیله ده چې کولی سي د تهران د اټومي وسلې مخه ونیسي. ښاغلی اوباما د اسرائیلو له یوه ټلویزیون چینل سره په مرکه کې وویل د حقایقو شواهدو او تحلیل پر بنسټ دی دا ثابتولی سي چې اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي غوره لار له ایران سره د سختو شرایطو لرونکې یوه موافقه ده. اوباما ویل پوځي اقدام حتی که متحده ایالات هم برخه پکښې واخلي دا ستونزه نسي هوارولی، او ټینګار یې وکړ چې داسې یو اقدام د ایران په اټومي پروګرام کې ځان راوستای سي خو له منځه یې وړی نسي. اوباما د ایران د اټومي پروګرام پر تایساتو د اسرائیلو د احتمالي برید په اړه چې ډیری اسرائیلیان یې پلوي کوي له څه ویلو ډډه وکړه، خو ویې ویل هغه څه چې د اسرائیلو خلکو ته یې ویلی سم دا دی چې زه ستاسو اندېښنه او ویره درکولی سم. پر همدې مهال سپینه ماڼۍ وایي که څه هم د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری ټپي سوی، خو بیا هم کولی سي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې مخته یوسي. په قبایلي سیمې شمالي وزیرستان کې په رون 14 مشکوک سختریزه وسلوال وژل سوي دي. دا کسان د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید او د پاکستاني ځواکونو په هوایي عملیاتو کښې وژل سوي دي. د پاکستان استخباراتي سرچینو ویلي بی پیلوټ الوتکې د دوشنبې په ورځ ناوخته په شاوي سیمې کې څلور مشکوک وسلوال چې په یو موټر کې سپاره وو ووژل. په همدې حال کې د پاکستان پوځ وایي په دته خیل سیمه کې جنګي الوتکو 10 وسلوال ووژل. په دې بریدونو کې د وسلو او مهماتو یوه زیرمه هم له منځه وړل سوې ده. د عراق چارواکي وایي په انبار ولایت کې د پولیسو پر یو مرکز د اسلامي دولت په نامه ډلې په دریو ځانوژونکو بریدونو کې لږ تر لږه 140 سرتیري او 6 وسلوال وژل سوي دي. پولیسو وویل وسلوالو په دې بریدونو کې له هغو هیموي ډوله پوځي موټرو ګټه اخیستې چې له عراقي ځواکونو څخه یې نیولي وو. په دې حملو کې څه د پاسه 6 سرتیري او 6 وسلوال ژوبل سوي هم دي. عراقي ځواکونو ته دا درنه مرګ ژوبله په داسې وخت کې رسېدلې ده چې حکومتي ځواکونو د شیعه ملیشو او سني قبایلو په مرسته د اسلامي دولت په نامه ډلې څخه د انبار ولایت مرکز رمادي د نیولو لپاره عملیات کوي. بل لور ته ملګري ملتونو تېر ورځ وویل په عراق کې په تېره مۍ میاشت کې په امنیتي پیښو کې څه د پاسه 130 کسان وژل سوي دي. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو استازي وایي د سوریه مرکز د مشت نږدې د یرموک د کډوالو په کمپ کې وضعیت ډېر بحراني دی. پیری ګرنبول د دوشنبې په ورځ وویل یرموک کمپ ته د جګړې له امله د تېرې مارچ میاشتې له 28 نیټې را په دې خوا هیڅ ډول مرستې نه دي رسېدلې. نوموړي وویل د یرموک د کمپ وضعیت د سوریې د ولس او د فلسطینیانو لپاره د سوریې د شخړې د ناورین ښکارندوی ده. د اسلامي دولت په نامه ډله په تېره اپریل میاشت کې د یرموک کمپ ته داخله سوه او له هم هغې نیټې راهیسې په کمپ او د هغې د باندې د جګړو زور زیاتۍ اخیستی دی. ملګري ملتونه وایي زرګونه کسان له یرموک کمپ څخه تېښتې ته اړ سوي دي. او د امریکا دفاع وزارت پینتاګون پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د هغې روسي جوټ جنګي الوتکې ویډیوي تصاویر خپاره کړل چې په تور سمندرګي کې د امریکا د یوې جنګي بیړۍ پر سر الوزي او په دې توګه یې د روسیې رسنیو راپورونه بې اعتباره وبلل. په دې ویډیو کې یوه روسي سو څلورویشت الوتکه د امریکا جنګي بیړۍ یو اس ای روس خواته چې د توغندیو د شنډولو رهبري سوی سیستم پکښې ورنږدې کېږي په داسې حال کې چې څو نور روسي جټ الوتکې هم شاوخوا الوزي خو په ویډیو کې نه ښکاري. د پینتاګون ویان ډګروال سټیفن وارین وویل دا ویډیوی ځکه خپره کړه چې په دې اړه د روسیې رسنیو راپورونه سم نه وو او دوی غواړي وښیي چې هلته دقیقا څه خپرېږي. ځینو روسي رسنیو مخکې راپور کړی وو چې روسي جوټ الوتکو امریکایي بیړۍ اړیستلې وې چې د کریمیا ټاپو سواحلو ته نږدې د روسیې په سمندري قلمرو کې خپل لوری بدل کړي. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د پاکستان د ملي پارلمان یو غړي او د پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر وایي پاکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره باید د حقاني شبکې او د افغان طالبانو مشران کابل ته وسپاري. د سیاسي چارو څارونکي د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو ته په اشارې سره وایي چې پاکستان دې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې له افغان چارواکو سره کړې ژمنې عملي کړي. له پېښوره د ازادۍ راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د پاکستان حکومت باید د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې لپاره د حقاني شبکې او همداراز د افغان طالبانو غړي د کابل په غوښتنه افغان دولت ته وسپاري. که چیرې کابل ته د افغان طالبانو او حقاني شبکې د غړو په سپارلو په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي، نو پاکستان ته پکار دي چې د هغوی په سپارلو کې ستونزه ونه لري. دغه څرګندونې د پاکستان د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر اویس احمد خان لغاري د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د دغه کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. لغاري دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې د مئ په 13 نېټه افغان ولسمشر محمد اشرف غني له پاکستاني چارواکو څخه د یو لیک له لارې غوښتي وو چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې په راوستو کې مرسته وکړي. ویل کېږي چې ولسمشر په دغه لیک کې له پاکستاني حکومت غوښتي چې په کوېټې او پېښور کې د طالبانو مشران ونیسي او د دواړو هېوادونو د امنیت خرابولو په تور یې عدلي او قضایي محکمو ته راکاږي، په دې هېواد کې د وسلوالو طالبانو پټنځایونو له منځه یوسي او د حقاني شبکې پر ضد د خپل عملیات پراخ کړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو مخې د هیواد د ملي پارلمان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر د ولس مشر غنی غوښتنې ته په اشاره ویلي، که چیرې د افغان طالبانو او حقانی شبکې مشران په پاکستان کې وي نو باید افغان دولت ته وسپارل شي، ځکه چې دواړو هیوادونو هدف د سولې راوستل دي. په عین حال کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ییزو چارو ځینې څارونکي وایي پاکستاني چارواکي دوی په دې وروستیو کې له افغان چارواکو سره په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لړ کې کړې ژمنې عملي کړي او په دې لړ کې د ورسره مرسته وکړي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي ایمل خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان دولت غوښتنو او افغان دولت ته د طالب او حقانی شبکې د غړو د سپارلو په اړه د پاکستاني چارواکو وروستیو څرګندونو په اړه وویل،
دواړه حکومتونه چې دی نو هغه د یو بل نه دا مطالبه کوي چې دغه مخالفین دې ونیولی شي یا د هغې خلاف دې عملیات وشي. که فرض وکړو د پاکستان د طرفه چې کوم خلکو فرض ورته ورکړی شوی چې د دوی خلاف دې کاروایي وشي، دغرنګه افغانستان د خوا چې کوم نمونه ورکړی شوی دی مطالبه کېږي چې دوی خلاف دې کاروایي شي، نو دوی دې ګرفتار شي، دوی دې منتقل شي. د ټولو ملکونو کې د دې کوپونو خلاف چې هغه د امن لپاره ایران د صحیح لګیا دی، او نو دې صورتحال نه وتو دپاره پکار دی چې دواړو ملکونو په خپل خپل ځای باندې چې دی خپل خپل تاریخي رول ادا کړي، او د امن لپاره او د ثبات لپاره چې دی نو خپل جدي قدمونه پورته کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکو نوې بڼه خپل کړې او د تیر په پرتله یو بل ته نږدې ښکاري. همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او پوځي پلاو راشه درشه هم ډېره شوې ده. د پاکستان صدر اعظم په تیره میاشت کې کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نشي کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد امین مصدق له کابل په خپل سمس کې لیکلي ک پاکستان د ولسمشر اشرف غنی لیک ته عملی جواب ونه وی نو له پاکستان سره اړیکې به هیڅ معنی ونه لري. نور علی ملاخیل له کندهار لیکي هیڅ کله پاکستان د افغانستان دوست نشي کېدای، افغانستان باید له ډیر احتیاطه کار واخلي. عبدالمالک نوری د کندهار له ارغستان لیکي له پاکستان څخه هیله کوم چې د کوټه شورا او د پیښور شورا مشران افغانستان ته وسپاري، ځکه په دې صورت کې په افغانستان کې سوله امکان لري. محمد الله له ترین کوټه لیکي دا سوله زما په نظر نشي کېدای، د لیکي سوله هل تر اتلی شي چې مقابل لوری آزاد وي. د اشرف غنی غوښتنه چې د طالبانو مشران د پاکستان ته پاکستان افغانستان ته پلاس ورکی نو دا سوله د زور سوله ده. صالح محمد شهاب له هلمند لیکي د سوله لپاره افغانستان باید د پاکستان هر ډول همکاري او ملاتړ خلاص واخلي، د مخالفینو د مشرانو په نامه وږي خلک راستوي او د افغانستان په حکومت کې ګډې مړوي. قدر منوریدونکو دا دی د خبرونه په ورستۍ برخه کې پام وکړئ د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې استاد برکت شاه کاکړ د خپلې نوې څېړنې په باره کې خبرې کوي.
زه د جار سم و پټکی پر هوډ تل مړګیان مري، زه خور د ورور پر مرګ باندې پر هوډ تا هوډ وکړه پر مرګ شي بس زیاته.
ځوانه شاعره شفیقه خپلواک د خپل نوي چاپ شوی کتاب باډی وی څاره ما پاړه غږیږي.
دا کتاب می یوازې دی وی افغاني خځه خبرې نه دي،
لاندې کایات او نور مطالب هم لرو. خو په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
تیره پنجشنبه د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د موزیم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د اطلاعات او کلتور وزیر عبدالباری جهانی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې موزیم د یو هیواد د تاریخ، تمدن او کلتور نمایندګي کوي، او د افغانستان موزیم د سیمې په کچه یو غنی موزیم دی. د اطلاعات او کلتور وزارت د وزیر په وینا د افغانستان موزیم ته د جنگونو په کلونو کې ډیر زیان اوښتی وو چې د امریکا د متحده ایالاتونو، د ملګرو ملتونو، د علمي او هنګي سازمان او څو نور هیوادونو په مرسته بیا ورغول سو. شاغلی جهانی په دې غونډه کې د امریکا د مشهورې لرغونپوهې میرمن نانسی دوبری د خدمتونو یادونه او ستاینه وکړه چې د افغانستان له ملي موزیم سره یې کړی دی. اطلاعات و کلتور وزارت د لرغونپوهنې ریاست لرغونپوهانو د شهدای صالحین د قلتوت په ساحه کې د کیندونو څلورم پړاو پیل کړ. د اطلاعات او کلتور وزارت فرهنګي معین مصدق خلیلی د دغو لرغونو آثارو د کتنې په وخت کې څرګنده کړه چې له سیمې څخه ترلاسه سوي آثار په شپږمه او اوومه پیړۍ پورې تعلق لري چې په هغو کې د بودایي دورې ځینې او د معماري آثار دغه راز یوه حجره چې د بودا د یوې سترې مجسمې پښې پکښې ښکاري او بله یوه کوچنۍ حجره چې بودا د ناستې په حالت کې دی تر سترګو کیږي. خلیلي زیاته کړه په دغو کیندونو کې د یوې سوغات ورکوونکې میرمنې مجسمه چې د جامو تزئینات یې ډېر متفاوت دي او په کابل کې له پنځمې تر اوومې میلادي پیړۍ پورې د لباسونو د رواج اټکل ترې کیدای سي هم ترلاسه سوې ده. د دې تر څنګ یو شمېر د ژړو سکې هم ترلاسه سوي چې د هېواد د لرغونپوهانو له تحقیقاتو وروسته به څرګنده سي چې په کومې تاریخي دورې پورې مربوط کیږي.
په دې وروستو کې د خوست ولایت ځوانو فرهنګیانو هڅې پیل کړې چې ځوانان مطالعې ته وهڅوي. دوی د هڅونو په لړ کې د ایمیلونو له طریقه هم ځوانانو ته کتابونه استوي او د ټولنیزو شبکو له لارې د ځینو کتابونو په باره کې معلومات خپروي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل له خوسته په همدې باره کې رپورټ لري.
په خوست کې یو شمېر لیکوال او فرهنګیان وایي چې دا مهال په خلکو کې په ځانګړي ډول د ځوانانو په منځ کې د کتاب لیکنې او د کتاب د مطالعې دود په خورېدو دی او خلک تر پخوا زیات کتابونه رانیسي او لولي. دوی زیاتوي که څه هم د ټولنې پرمختګ تر ډېره علمي کتابونو مطالعې او زده کړې پورې تړلی، خو په دې ځای کې اکثره ځوانان کیسه یي ژانرونه او شعري ټولګې خوښوي چې د دوی په وینا د دې ژانر مطالعه هم د علمي مطالعې د دودولو لپاره اغېزمنه تمامېږي. په خوست کې د کتاب اونۍ لمانځغونډه چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په نوښت د ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو په ګډون جوړه شوې وه، لیکوال او ژورنالیست سپین روان نورزی وویل
د کتاب ځایو د ارقامو له مخې علمي کتابونو تنده هم یو څه پیدا شوې ده، ځکه اوس پانتون دی بعضې ځوانان غواړي چې علمي کتابونه واخلي، خو ډیری مارکیټ چې دی هغه د هغې ناولونو شعرونو لنډو کیسو او د نورو بېلابېلو کیسهیزو ژانرونو کتابونه ډېر ګرم دي.
شاعر او خبریال طالب منګل وایي چې په خوست کې د کتابونو د چاپ او خپراوي لپاره د تخنیکي اسانتیاو او چاپخانو نشتون او په همدې توګه د مسؤولو ادارو لخوا د لیکوالو نه هڅونې په دې ولایت کې د کتاب لیکنې او کتاب د مطالعې بهیر کمزوری کړی دی.
په خوست کې موږ لیکوالان هم لرو، شاعران هم لرو او په زیاته کچه کتابونه چاپ شوي هم دي، خو لکه څنګه چې په ځینو نورو فرهنګي سیمو کې دی په هغه اندازه سره دلته نشته. د مطبعو په برخه کې ستونزه موجوده ده، د لیکوالانو د هڅولو په برخه کې ستونزه موجوده ده.
د خوست یو تن ځوان لیکوال سیف الله غریبیار چې د خپل لږ عمر په اوږدو کې د روغتیا، ارواپوهنې، ادب، اسلامیاتو او نورو ټولنیزو برخو کې 15 عنوانه بیلابیل کتابونه لیکلي او ژباړل دي، بیا وایي چې که څوک ژباړي او کتاب لیکنې ته د ورځې لږه برخه هم بیله کي نو دا کار کولی شي.
ډېر کتابونه او په اوس کې په طب او ارواپوهنه کې ژباړم او لیکم، ځکه چې دا مې یو خپل مسلک دی او بل مې ارواپوهنه د ذوق برابره ده.
وزیر محمد روغ لیونی په افغانستان کې د پښتو ژبې هغه استثنایي شاعر دی چې په دې ژبه 23 عنوانه شعري ټولګې چاپ او خبرې شوې دي. دای چې ساده او عام فهمه شاعري کوي وایي چې
زوال چې په خبر کوم کتابونه به چپ کول، بیا به خوستر لګل، بیا به د خوست یو سړی ته وایي چې خلکو په پیاده خوڅه کوي چې په بایسکل بسپوره ته کتاب یلو. نو دا یو نیم شعر او الفت صاحب دا شعر دی چې شعر باید ساده وي خو جوش پکې وي، پیغام پکې وي، یو مینه محبت پکې وي چې چاته یو پیغام ورکړي یې نه ګټه وخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورته توګه د خوست په ګاونډ پکتیکا ولایت کې هم د اطلاعات او فرهنګ ریاست لینکن مرکز او یو شمېر مدني ټولنو لخوا د کتاب اونۍ ولمانځل شوه. د پکتیکا فرهنګیانو هم د خوست په شان د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي کتابتونونو د جوړولو غوښتنه وکړه.
درې کاله له مخه د پسرلي په همدې شپو ورځو کې د ازادۍ راډیو له څپو یو غږ د خاموشۍ رنجو خاموشه کړ. اسیبه شهید په یوه ترافیکي پیښه کې شهیده شوه. دې غم د ازادۍ ټول همکاران او د شهید اسیبې دوستان وکړول. ورپسې په دوهم کال همدا موسم و چې د بل ځواني مرګ لیکوال، ژورنالیست او د ازادۍ راډیو د خبر د برخې د مشر زبیر ژمن غږ له څپو پریشو. د دوی دواړو د پر مزار نور وي. زموږ همکار اجمل تورمان د دوی یاد تازه کړی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
مرګ من بروزه فرا خواهد رسید، در بهار روشن است امواج دور.
پسر لیده خود آزادی رادیو د دوو ځواني مرګ و همکارانو د عمر پانی همداش پیورزی شیری او د بیلتون باد د خاموشانو دنیا ته یوړي.
تانکزای صاحب که د پیخی د څرنګوالي لک تشریح کړي چې د حمله څنګه رامنځته شول څنګه وشول.
د یو ښه قضایي سیستم نشتوالی، بیکاري، بیوزلي او د بیارغونې د چارو پسوالی هغه ستونزې وې چې د نامنیو تر څنګ د وکیلانو په رپورټونو کې ورته ځای ورکړل شوی و. حسیبه شهید، د ازادۍ راډیو، کابل.
هو، زبیر ژمن او حسیبه شهید ژمن لیکوالو، ژباړن وو او ژورنالیست، او په ازادۍ راډیو کې د خبر د څانګې د پښتو برخې مشر. دوه سره ژباړلي چې چاپ شوي هم دي، خو د دریم لپاره یې ګوتو له قلم سره یارانه ونه کړه. او کال مخکې په همدغو شپو ورځو کې په ناڅاپي ډول د ورپېخې نازوانې ناروغۍ له امله ځواني مرګ شو. ژمن ولاړو خو یاد یې ژوندی دی، همکاران یې لا هم ښه یادوي او ښې ته یې د دعا لاسونه لپه کوي. په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبر د برخې مسؤلین اسدالله لودین او جمشید حبیبزاده د ځواني مرګ زبیر ژمن په اړه وای.
زبیر ژمن کرکټر او د اخلاق هیڅکله هم د هیرېدو نه دي. زبیر ژمن ډیر ښه شخصیت او ډیر ښه کرکټر او اخلاق درلودل. زه حتی په دفتر کې چې له سره مې کار کوو د ده له اخلاق او د ده له کرکټر نه زه ډیر متاثره وم.
ژمن صاحب خداوند مغفرتش کنه یک انسان دوست بود و خدا پرست بود و هرگز نمیخواست که هیچ دل ازش آزرده باشه.
همدا فصل او همدا موسم او همدا د زبیر ژمن د ځواني مرګی شپې ورځی درې کاله مخکې هم په موږ د ویر شیبې وی. هغه شیبې چې د حسیبه شهید د بنگړو شرنګای یوړه. شاعره، لیکواله او ژورنالیسته حسیبه شهید په خپل تخلص پسې ولاړه او یوې ترافیکی حادثې د تل لپاره د مرګ تورې کومې ته ټیل وهله. حسیبه شهید ډیر کلونه په کابل کې د ازادۍ راډیو د خبریالې او بیا د ازادۍ راډیو په مشال څانګه کې هم د ژورنالیست په توګه کار کړی. په پراګ کې د ازادۍ راډیو همکار صالح محمد صالح حسیبه شهید د اجتماعي خویونو درلودونکې او یو زړوره میرمنه کړي.
حسیبه شهید زموږ له زړورو همکارانو څخه وه. زړوره ځکه ورته وایم چې یو څو کاله مخکې په یوه پیښه کې خاوند ووژل سو، دغه راز د کورنۍ څو غړي یې ټپیان سول، د دې په ګډون باندې. خو تر هغې پیښې وروسته یې ما دا په کابل کې ولیدله. فکر مې کاوه چې هغې غموونکې پیښه به د دې پر روحیاتو باندې ډېر بد تاثیر کړی وي، خو هغسې نه وه. هغه د حالاتو په مقابل کې ډېره زړوره وه، خپله سینه یې سپر کړې وه او حتی زیاتو کسانو ته یو سرمشق غوندې وه.
د ازادۍ راډیو د مشال د برخې همکاره انیسا اجمل هم همدا خبرې کوي.
نو د حسیبه جانې په اړه خو به څه دومره ووایم چې څومره وخت ما هغې سره تیر کړی و. نو چې کله هم ما لیدلې وه همیشه به یې خندا کوله، یعنی چېرته ما په غوسه نه ده لیدلې، چېرته ما داسې نه ده لیدلې چې تر فشار لاندې راغلی وي، یعنی که د کار په برخه کې و که په عرصه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک و، خو بیا هم چېرته هغې دا ستندې یې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلی وي او یا چېرته ډېر داسې فریادونه یې کړي وي چې کله به دې ورته هم کتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم و، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلی براشی پا نبشنیشی شوندی بکلا دا هدیریشی شنا ختی دیزوانی کسی ناکامی ستونه میڈک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نبشنی شی شودی بکلا دا ادیری شی. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندې ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي.
په دې وروستو کلونو کې په پښتو ژبه کې د تحصیلي سندونو د اخیستلو په مقصد پر مختلفو موضوعاتو ګڼ تیزیسونه لیکل شوي دي چې د پښتو د ژبې او کلچر مختلفې خواوې رانغاړي. د بلوچستان پوهنتون د پښتو ادبیاتو د څانګې استاد ډاکټر برکت شاه کاکړ تازه د دکتورا سند ترلاسه کړی دی. نوموړي په خپل تیزیس کې پښتونولي او امن ترمنځ تړون څېړلی دی. په کوټه کې زموږ همکار بار اقوال میاخیل له ښاغلي کاکړ سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو اوس تازه له بلوچستان پوهنتون په پښتو کې د پی ایچ ډی یا د ډاکټرۍ ډیګري ترلاسه کړې ده. تاسو خپل پی ایچ ډی په پښتونولي کې چې د پښتنو د ټولنیز ژوند یو نظام دی په پښتونولي کې پی ایچ ډی کړې ده. په پیل کې که د خپلې پی ایچ ډی د خپلې دکتورا په اړه زموږ اورېدونکو ته څه معلومات ورکړي.
ډېره مننه. پښتونولي هغه دود دستور دی چې پښتانه یې له کوچنیوالي څخه ونیسي بیا تر سپین ژرتابه پورې د ده ټولنیز ژوند کې هر څه چې دی کوي هغه د پښتونولۍ د دو دستور پابند وي او د هغه که رسمونه دي که رواجونه دي که قدرونه دي که ننواتې ده که جرګه ده که پیغور دی، مطلب دا یو داسې بشپړه ضابطه ده د ژوند چې په هغه کې د پښتنو د ژوند هر اړخ چې دی هغه پکې راځي. د پښتونولۍ یا د پښتنو په هکله باندې دا چونکې یو قبایلي ژوند دود دی او د پښتنو په هکله بیا په دنیا کې دا ویل کېږي چې دا د دنیا تر ټولو لوی قبایلي نظام لري. نو زما په دې مقاله کې ما دا هڅه کړې ده چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ چې کوم تړون دی هغه زه ښکاره کوم، رابرسېر یې کړم. ولې چې د پښتونولۍ په هکله باندې دا ویل کېږي چې دا پښتونولۍ په دغه کې دننه وهل ترټل جنګ و جدل وژل پور بدله دا داسې شیان دي چې څه ترسونه اوسونه کار پر پښتونولۍ باندې سوی دي او زیاتره ختیځپوهانو کړی دي. هغو بس هم دغه شیان رابرسېره کړي دي چې پښتون بدل نه پرېږدي، د پښتانه پر اوژه باندې هر وخت ټوپک کوي، د ټوپک د پښتانه زیور دی او پښتون چې دی هغه مینه نسی کولای او د پښتانه په کردار کې دا د کردار سره داسې تړل شوي دي چې دا دوی وایي دا د دې په کردار کې د دې په جینس کې دا یو شی موجود دی. او بیا له بده مرغه دا سویل کېږي چې دا پښتانه مارشل رزدي ورته وایي یا هغه جنګیالی نسل، د دغه جنګیالي نسل په نامه باندې د پښتون په دنیا کې هر ځای پېژندل شوی دی. او له بده مرغه پښتانه هم دغه انځور د خپل ځان په باره کې قبول کړی دی. موږ په دې ویاړو چې موږ جنګیالیان پاتې شوي یو. زموږ په تاریخ کې، زموږ په ادب کې ډېر داسې خبرې شته هم چې هغه داسې به ثابتوي چې موږ ګوا جنګیالیان یو او په جنګ باندې ویاړ کول، په جنګ باندې دغه کول چې دا زموږ د روایت برخه ده. خو لیکن زما دا فکر دی چې دا پښتونواله خالي جنګ و جدل نه دی. د پښتنو هم دغه رنګه د دنیا و دنیا ته د کتلو هغه رنګه ذوق لري لکه عام انسانان چې لري. پښتانه هم دغه رنګه مینه کوي، هم دغه رنګه له کوشنی سره، هم دغه رنګه له زنانې سره، هم دغه رنګه له فطرت سره. او د پښتنو کوم فولکلور واخو، یعنی چې کوم ولسي ادب دوی تخلیق کړی دی یا د پښتنو چې کوم رسمونه دي یا په پښتونولۍ کې دننه چې دا کوم د ټولنې د جوړونې لپاره چې کوم عمل دی، دغه داسې شانس چې په نورو ټولنو کې سسته نه. نو ما بنیادي طور دغه څېړلی دی چې د پښتونولۍ او امن ترمنځ څه تړون شته.
تاسو چې کله پی ایچ ډی کوله په دې ترڅ کې به مو ښکاره خبره د دې لپاره به مو ډېرې څېړنې کړې وي. ستاسو خپل نتایج څه وو د پښتونولۍ په اړه چې په خپله په پښتنو کې د پښتونولۍ کوم ذهنیت یا کوم فکر دوی د پښتونولۍ په اړه لري؟ د بهرنیانو یادونه هم تا وکړه چې ختیځپوهانو هم پر دې باندې کار کړی دی. خپله ستاسو نتایج څه دي چې آیا پښتونولۍ پښتنو ته ګټه رسولې ده که یا د پښتونولۍ ځینو ارزښتونو دوی ته تاوان رسولی دی؟
په اصل کې زه دا وایم چې دا هر کلچر چې وي ژواک موږ ته ویلی سو هغه بنیادي طور یو ژوندی شی وي. ثقافت یا کلچر دا ورځ تر بله بدلېږي. دا بنیادي طور انسانان د خپل ضرورت لپاره تخلیقوي. څومره چې د انساني ضرورتونو بدلېږي هغه رنګه کلچر ورسره بدلېږي. که کلچر له ضرورتونو سره بدل نه سي نو ټولنه شاته پاتېږي. یوه خبره خو دا ده. دویمه خبره دا
داده چه مش پکم نریوار کلی کی وسو پاگه که مش دا کوالای نسو چه مش دی لحاق بدلنون و سخزان وش گورو چه کم مش ترا پسرد یعنی دا دی علمگیریت چه تر طول غط صفت دی آغا مش صرفیت رتوائی چه پا دی که دا دنیا جهان کمی کمپنیانی دی شراکتون دی که دا شربوت والا دی کوکاکولا و پیپسی در هر کلی پوری پاگه کلی که چیره چه خلق پا دی نیدی خبر چه مش پکم ریاست کی وسو مش دا دی ملک دا وزیر اعظم نم سدی لیکن هلته پیپسی رسیدلې ده نو خبر دا ده چې یو خو پر موږ باندې دا د نړیوال کلی چې کم اثرات دي پر ژبه باندې پر دود دستور باندې پر خوراکونو باندې موږ پر ډیر ژبو یو باندې د ډیر زیات اثرات دي نو پښتونولي زما په نس باندې یو خو د پښتونولي چې خپل کم یو ثقافتي عمل وي ما درته چې دا یو متحرک شی دی دا د وخت سره بدلیږي هغه عمل چې دی هغه خصوصا په دا ډیر سکاله کې ډیر زیات متاثر شوی دی دغه د متاثر کېدو لکه ما درته ویل چې اوس لکه ګلوبل میډیا دا یا صرفی کلچر دی لدغه سره سره پر موږ باندې ذات اغیزه چې دا هغه د دغه رتپلسو جنگونو ده او د دغه رتپلسو جنگونو په وجه باندې هغه ټولنیز ساختمان یا ټولنیز رغښت چې موږ ته وایو په هغه کې دنه د طاقت کم محور دی هغه بدل شوی دی اوس کومش خالی جرګه راوخ په دا جرګه کې د پریکړو کولو خپل یو ډیر وزه سوی نظام او هر هغه سړی په دې کې ګډون کاوه چې باغه په ورسه پو په خبره به پو دوه خلک به زل خلاصولای شو اوس د څه وخت چې دا دغه راغله د دا چې کوم د سلویشت کلو یا د پنځه دیرس کلو څخه را په سر جنګونه چې دي د دغه څخه یو دا وسو چې دلته دا د جنګي معیشت چې دي یا وار اکانمي چې موږ ته وایو د دغه وار اکانمي په وجه باندې په لږ وخت کې ډیر خلک ډیر زیات پیسې پیدا کړل دغه رنګه له جنګ سره لکه څنګه چې ما درته وویل په دغه د وار معیشت تر ګرد غټه بله برخه چې ده هغه د نشه یي توکو کاروبار دی درېیمه چې ده هغه د سمګلینګ کاروبار دی نو په ټولنه کې دننه چې دغه رنګه نوي د طاقت چې کومه ګنبته ده هغه چې له سره سره ډیزاین یو هغه سړی چې هغه مطلب د پرونه پر یو شی نه درلود و سره پتی دی هغه په ټولنه کې یو داسې رجحان په خلکو کې په ځوانانو کې پیدا کوي چې ټول بیا هغې خواته ګوري دا رجحان چې دی دا د لوړې خوا سره سټ کېږي که په سواد کې موږ وګورو هغه خواته هم که موږ وګورو چې دا کم توپک سالاران راپورته شلو او چې کم زموږ ځایي ملکانو خانانو د جرګو خلکو څلور نیم پنځه سوه کسان ووژل شول ټارګېټ شول یو یو سړی ووژلی نو هغو خو داسې په مصنوعي توګه باندې داسې خلا پیدا کړه تشیع پیدا کړه په هغه کې بیا دوی راولاړ شول نور نوی ټاکل سوی خپل نه هلانې پکې ودرول نو هغه سیمه خو ګوکیال د خمر داسې ویلې سوی چلته د پښتونولي هغه دغه بالکل لمنځه تللی دی رټ چي دی او خلک سدي هغه نس کولای چې دغه ضرور خلکو سره دغه مخنیوي دی وکي یا دغه مخه مخ ودرېږي دی بدل ځنی واخی زموږ په دغه سیمه کې د په کوم سیمه کې موږ د جنوبي پښتونخوا د ادول زیاله زلی دی په دغه کې خصوصا سیمه دلته وکتل دلته د دې شي دلته دغه نوی توپک سلاری یا د نوی چې کوم خلک نو دولتيات یا نوی دولت پیدا کړی دی دغه په واجب باندې د جرګې پر اداره باندې بنیادی اثر پرې وته دي له دې سره سره موږ دلته چې کوم په کلچر کې خاصا لکه بانډار چې زه خالي پر بانډار خبر وکم چې بانډار زموږ د دې سیمې د پښتنو یو داسي روایتي غونډې ځای وو سپیس وو چې دا به مسجدو کې پکې وي او خلک راتلو او دنیا جهان په دغه کې زموږ زیاتره چې کوم دیوانی شاعران دی هغه د بانډار راغلي هغه درویش صاحب دی هغه ګوهر صاحب دی هغه عارف صاحب دی مطلب د دې سیمې د جنوبي پښتنو هغه شاعران چې دي هغه دغه بانډار پیداوار اوس په دغه بانډار کې دننه کتو وګوره دغه شاعری چې دغه دومره زیات د ځان اخستنی ځان وژنی او ځان مرګ بریدونو کولو او خلک حسول چې هغه ولاړ سی او توپک را واخی او یو داس دشمن چې هغه راغلی د باندې ما دې سوز ونن سره وکتل چې دوی په موبایل ټیونونو کې دوی سکه موبایل ټیون استعمالي دا په هغه کې هم دغه شام چې هغه دوی حسوي و جنگ ته نو اصل کې زما په نس باندې تر ډیره هدا پوری په ټولنیز رغښت کې یا سټرکچر کې بدلون واقع شوی دی هغه ستې یو د خپل جنگ اثرات بلې خواته ده نوی چې کوم صرفی کلچر دی یا جهانیت او لمګریت مشته دا وجد
برکه چا سب پښتانه په خوا هم اوسم تر ډیره دوی په غرونو او په کلیو کې اوسېږي او د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دا د وخت اړتیا سره سم را پیدا شوی دی آیا پښتانه چې متمدن یا ښاری ژوند ته ځي یا د نړۍ د نوې تهذیب برخه کیږي دا غل لپاره د پښتونولۍ چې کوم ارزښتونه دي دغه بل لاس ورکول وي کنه دا هم کولای شو چې موږ ښاری ژوند تر
ما په نس باندې خبر را شي هر قدر چې دی هغه خپل یو ارزښت لري په خپل ځای باندې یو مصلحت تړلی دی درشي سره
او خپل یو زمان مکان
اوس د کومل مستیا کتر واخی وزم مستیا په کلو کې چې په خو به سړی له پښینه زکوټ تر راتلی نو دا سړی کول توبې راتلی نو بده کم اس کم تر پښینه دی راتلی سي دی دا بده درېش په بلار کوله دا درېش په کې په دا کلو کې دا درېش په خلکو ودت ډوډې نه ور کړې ځای نه ور کړې د سر په چدو ځای نه ور کړې نو دا سړی له یخه له ګرم مایو یا لیوانو د شغالانو د سعید په پلیری ختم و نو دا د انساني نسل د بقای او قدر دی او د خلیب پښتون چې د هر ځای سره د غرنګ چې کم کمزوري سړی دی چې چا بدی وکړه او هغه بدی ته په دیوال چې هغه تل راځي او پناور کوي دا یوازې په مشکل نسته دا د نړۍ په ډیرو زیاتو ټولنو کې دغه شی موجود دی لیکن دا دی زده به زم ګوره اوس فرض چې څه وخت زموږ تر څو غټ ستونزه ده چې موږ دغه نوې ریاستي دولتي چې کوم فریم ورک دی د ژوند کولو موږ هغه ادارې مضبوط کړی نه دي او پر هغه ادارو باندې موږ انحصار نه دی موږ نن هم ک زما سره یو پیښه کیږي زه په هغه کې د ریاست دغه مداخلت نه کوم بلکې زه دا ستونزه په خپل حل کوم ک څوک زما حق خوري یا زما سره یو داسې هغه کوي چې ناوړه وي پښتونواله کې زه هغه بدل خپل اخ الان کې زما او د یو فرد په مین کې یو ریاست هم وجود لري شتون لري او دغه ریاست او زما ترمنځ یو عمراني معاهده ده د ریاست زه ټیکس ورکوم د ریاست چې زه یو شهري یم او د ریاست پر هر شی باندې زما حق دی نو اول خبره خدا ده زه وایم که پښتون شهر لره ځی فرض موږ ازو په یو شهري ټولنه کې ژوند کوو اوس په دا شهري ټولنه کې چون کې دلته مسافرخانې سته وټلان سته د ملمستیا قدر په خپل سو کزو کا کمزوري سي دلته
جدید قوانين
سته دلته چې هغه چې دغه ستام راست کی نو موږ څومره شاته په قبایلت کې پاتې یو هغه مرز موږ ارتقا کمزوري کیږي د خلکو د نړۍ د نورو قومونو په مقابل کې
برکڅه سب ټولنه په هان وای چې دغه سي ژوندو دی لکه د پښتونولۍ کوم کلچر دی په پښتونو کې دا وای بېخي زرګونو کلونو زاړوي حتی دا تر عقیدې هم وای ډېر پاخوي د پښتونولۍ چې ځینې ارزښتونه دي که دا ووایي چې پښتنو ته تاوان هم رسېدلی دی نو څنګه کېدلی سي چې دغه بدل سي او پښتانه له نوي تهذیب یا له نوي تمدن سره یو ځای سي
زما په نس باندې په دې کې یو خدای دی چې د تعلیمي ادارو له لارې د یو غورځنګ د یو تحریک په شکل کې دا خبره راپورته سي بل دا د مسجدونو څخه دا توقع کېږي دا هیله کېږي چې په هغه کې په ټولنه کې چې موجوده خپل زادات دي کله شي سر مثبت کو کله کوښنی په تربيت کې د مش څخه کمزوريانی او سوسياني کېږي او یا که زموږ سیاسي ویژن دومره کمزوري وي چې موږ هر څوک استعمالولای شي زما په نسبت په دې کې مذهبي کمی ټولنې دي چې مخصوصا د مسجد چې کمی اداره ده او دا یو داسې اداره پات سوي ده چې دغه د پښتونو په کلچرل ایولوشن کې ثقافتي ارتقا کې بنیادی رول لوبولی ده کما چې ټول د بندر راوتلي د مسجد دي او زموږ ګرد دیواني شاعري او نوې شاعري ولاړه پر بندر باندې ده او یو سپیس یو ثقافتي ځای و دلته دا څنګه ګودر د بندر د مسجد د ګرداسي د شوچ د ډیر نېچرل شي دا څنګه له کسنګ تعلیمي داري وز د تعلیم چې دی د تعلیم په خپل یو سیاسي عمل دی تعلیم غیر جنبدار عمل نه دی زموږ تعلیم زموږ پرمړ باندې زما په نس باندې منفي اغاز پرمړ باندې پاته سوی ده په ټولو ملک باندې یواز پر پښتونونو باندې نه په ټولو باندې دویمه خبره ده د دې سره سره چې هغه د سیاسي ګوندونو ډیر زیات په دې کې رول جوړیږي چې هغه لکه څنګه چې بچا خان او خان شهید دلته د تحریکونو وچلو بل چې هغه د خلکو سره پاتې د لاو په کورو کې دا و په باندې کې په مسجدانو پر بیوټو پر ته باندې مسرکشن سل او د غستون زبې د دوی سره ورسره کوله خبره کوله ولسی خلک ول زموج هغه ولسی خلکو خصوصا چې کوم مترکی سوچ درون کې دي هغه غزه علاقه او هغه غزه چې دي هغه یو څه مخصوص مفاد پرسته خلک چې د مذهب په جامه کې دي هغه غزایونه ونیول نو نن هم که دوی دا غزایونه برته د دوغه برته تقاضا وي چې د دوغه غزایونه برته د اخستلو چې دا به موږ څنګه نشو دي د پاره تا په کار دي چې تم خپل استراتیجی ولري او ساج کوم هغه نوې کهول دي تعلیم یافته کهول دي هغه ته ځان ملګری کې نو زما په نس باندې تعلیمي داري دي دغه رنګ از موږ سیاسي ادارې دي ټولنیز ادارې دي ادبی ادارې دي دغه ګردو دا رول جوړیږي چې هغه د یو نو نوې پښتانه چې هغه د نوې تهذیب په دغه نفس باندې ځان پوه کې د نوې تهذیب کې د نن سیاست څه دی په دغه کې د دې معاشي اړخ څه دی دغه ثقافتي اړخ څه دی په دغه ګردو باندې باید چې پښتانه پوه کې او یو د سیاسي عمل او د تعلیمي عمل ته دوام ورکړي چې هغه زموږ د خلاصون او زموږ د بقا زیری را
برکت شاه صاحب لکه مخ چې تاسو ول چې عام پښتانه د پښتونولۍ ځینې ارزښتونه دي فرضاً دوی یو چاته غور کول یا پښتون بدیو کې مړیو کې هغه پور خپل پور نه پریږدي هم دا غرنګ از مش په ادب کې کټ مټم دغه خبرې سوي دي څه فکر کوئ چې از مش پښتو ادب خصوصا پښتو شاعري د پښتونولۍ د مثبت او منفي دواړو ارزښتونو سره څه ډول برخورد کړی
د ادب کوم سره نه وکړو په ادب کې زمر اول دغه چې امیر کرو کروڑ دی او د امیر کروڑ حماسه ده زین زمرې د زمانه د ماتل نسبل په کابل په کابل په زابل نسن راس دغه حماسو سخهونی سه ترنه پوری چکم بوز د کلاسفلا یو شاعر شاعری چاپ کړو په هغه کې حماسه ده زمر په شاعری کې توس پر هغه حماسه رنگ به خزیات غالب دی نو خبره دا شی ده چې دا جنگو جدل وو ننګو زمر خو د ستارو سر دواړه تللی دي او موږ ته خدا رنګا شاعری پکار ده چې هغه موږ د بیا ودانې دو د ټولنې د بیا رغونی حرکت راکی قوت راکی هیله راکی باید شاعری پر هیلو باندې وي او خلکو ته امید ورکی داسې نه چې ته څومره د جنگ خواته بیا وزه د جنگ داسې دغه دی اوس ګوره دا جنگ دومره زیات ساينټیفیک سو دا جنگ کې دا په دنیا کې دومره زورور خلک رانو چې په هغو کې زموږ حیثیت په هغوی ته د میژې وو د کوچني کوچنیو خصمانانو دي نو په دې وخت کې د طاقت ټول زموږ د ابزار بدل دي نن په روایتي جنگ کې ته له چا نشې ګټلی دا خبره اټل د دنیا مني نو زما په خیال چې یو نوی ویژن ورکول پکار دی او پښتانه باید چې په دې باندې ویاړ ویاړېدل چې ما پلاني سر پرې کړی دی پانی پت موهلې دی ما دلی سوور نیولې دی دا سوال پکار دی پښتانه چې ما دلی سونه ټینګ کړی دی نو هغه مسله ته سونه زده چې موږ په خلکو کې هغه سیاسي ژور فکر نسته زموږ په کلچر کې هغه توان نسته چې دا خلک دی وروزی
برکت شاه صاحب تاسو به پښتو فولکلور خصوصا فولکلوري شاعري به موږ د پښتونولۍ په تناظر کې څېړلې وي په پښتو ولسي غاړو او پلنډیو کې هم د جنگ ځینې کیسې ته د خصوصا د پښتنو ترمنځ چې کومې قبیلې بدی دي یو غاړه د وای څوک د نه منی مړانه یو لابل مړک جانانه څه فکر کوچا په غاړو کې یا په لنډیو کې دغه د جنگ عنصر کورنۍ دی که یا دغه بهرني علتونه لري
دا چې کومه غاړه چې تا وکړل نور ډېرې غاړې شته دا یو بله غاړه ده چې تا پر ځان د چټ ګمان وي وچه کې بنګه جانان وي دا زموږ داخلي شی دی بله خبره خدا ده دا د بهر نه دي راغلي نه دا رویه ده باندې د باندې راغلي ده د انتقام او د بدلي او د خلکو د وژنو او د مړانې چې کوم تصور دی د مړانې تصور زموږ خپل دی دا خالي په موږ کې نه په دنیا کې هر ځای چیرې چې لرنۍ ټولنې دي پیټریارکل سوسایټي زموږ وای چې په هغه کې د نر حکمرانی وي طاقت او اختیار د نر سره وي په دغه کې دننه د مړانې خپل یو تصور چې دی هغه بیا هغه ارتقا کوي او د مړانې تصور دا دی چې هغه څوک میړه دی چې هغه چاته کومه خبره نه کوله او هغه جنگ کولای شي هغه روب لري او هغه زړور وي زړور هغه څوک دی چې خلک وزلی شي مطلب دا یو ډیر منفي تصور دی چې چیرته زموږ په ټولنه کې موجود دی اوس لکه یو بل غاړه چې ده زه د جار سم و پټکي پر هو د تل مړګیان مري زه خور ورور پر مرګ باندې پر هو د تا هو ډو کله پر مرګ شي بس یاته دا یو داسې دغه د ډیر خواني و روایت چې دا زما په خیال زموږ د کلچر داخلي برخه ده او بل دا چې دا غاړه چې دا خالي داس نه دي چې هغه د جنگ منفي تاثیر وړي دا غاړه چې دا د بنیادی تور دا زموږ د ټولنې د قبایلی ټولنې یو بش پړه شکل مشبک لیدلای شو په دغه په غور هم دي نو هغه داسې د دا غاړه هم درنګ نه ده د فولکلور درنګ دي چې دا خاص یو خاطه کوشش وي ها دغه منفي خبره چې دا چې مطلب دا د خلګو وژنه او پر وژنه باندې ویاړ دا په یو داسې ماحول کې د خلکو تربیه وسی چې هغه ودی ته دا شی فطری معلوم شي نو هغه چې په کوم ټولنه کې ته پیدا پاتېږي په هغه ټولنه کې ستار بشپړ روي چې د کاغذ ستا زوک دی کاغذ ستا تلوالی دی کاغذ ستا بادوري دی کاغذ ستا مینه دی کاغذ ستا هر څه چې دی کاغذ ستا سیالي دی هغه په هغه چوکاټ کې دنه جوړیږي
ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب باید چې په فایل کې مې مبارکي درته ویلې وای خو په پای کې به تاسو ته مبارکي موایم او کدار ته وای چې تاسو د خپل دکتورا تیسیس په څو کال کې بشپړ کړل او آیا دا به په کتابي بڼه هم چاپېږي کنه
ما بشپړ نیم کال پر دې باندې کار وکړ او زما هڅه وزه زما اول هدف دا غل چې زه دا کتابي بڼه کې چاپ کوم او تر خلکو پورې ورسیږي او یقینا دا به د نور خلکو لپاره هم چې هغه پر دې موضوع باندې لیکل غواړي پلټل غواړي که کمزوري نه پکښې وي په دې کې هغه به خلک را پګوته کې هغه به بیا سیمې کو
ډېر ما
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري
اروا پوهان تل په دې ټینګار کوي چې په تیر وخت کې ژوند مکوي دوی تیر وخت د لرګیو لارې شوی بوري سره تشبیه کوي چې بیا نه راکیږي او دراتلونکي په اړه وایي چې معلوم نه دی صرف څه چې مو په واکې دي هغه هم دا اوس دی چې باید په قدرې پوه شو نه یې د ماضي په دوړو ووهو او نه یې د راتلونکي په هوا په دې حکایت کې چې اوس یې وږمه رشیدي لولي یو حکیم وړو وړو شیانو ته پر توجه ټینګار کوي د حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم
د خوشحالۍ راز څه
سوداګر هر څه لرل، خو په دې خوابدی و چې زلمی زوی خوشحالی نه پیژني. سوداګر د تر ټولو هوښیار حکیم درک ولګوه او له زوی یې وغوښتل چې هغه ومومي د خوشحالۍ د راز پوښتنه ورنه وکړي. زلمی څلوېښت ورځې په صحرا کې مزل وکړ. بلاخره د غره په لمن کې یوې لویې ښکلې کلا ته ورسید. تر ګردو هوښیار سړی په دې کلا کې اوسېده. زلمی ګمان کوه چې چیرته په ګوښه کې ناست یو ملنګ طبیعته سړی به ویني، خو چې په کلا ورننووت یو لوی سالون ته وروستل شو چې ګڼ مېلمانه پکې وو. د لوی سالون په یوه کونج کې پوست موسیق غږېده او په بل سر کې په اوږد میز باندې د خوندورو خوړو قسمه قسم لوښي ایښي وو. حکیم له هر مېلمه سره جلا جلا درېده او چې تر زلمی پورې رارسېده ښه ډېر وخت تیر و. زلمی د خپل راتګ غرض ورته بیان کړ. حکیم وویل د خوشحالۍ د راز په باره کې به بیا په کراره خبرې وکړو. اوس په ماڼۍ کې وګرځه، سیل وکړه، خو دا دوې کچوغې به هم درسره وي. دغه وخت حکیم د یو میز په سر ایښې دوې کچوغې راواخیستې، تیل یې پکې توی کړل، د زلمی په لاسونو کې یې ورکړې او په زلمی یې ټینګار وکړ. ګوره چې کله د ماڼۍ ننداره کوې دا کچوغې به دې هم په لاسونو کې نیولې وي، خو پام به کوې چې تیل درنه توی نه شي. زلمی د کلا او ماڼۍ د نندارې په نیت له سالونه راووت. په ګڼو دهلیزونو کې تاو را تاو شو، څو څو ځله په پوړیو بر وخوت، لاندې راغی، چپ لاس ته ښي لاس ته هر لور ته لاړ. پوره دوه ساعته وګرځېد او په دا ټوله موده کې یې سترګې په کاچوغو کې وې چې تیل یې توی نه شي. زلمی چې راستون شو، حکیم ورته وویل څنګه ماڼۍ دې سمه ولیده؟ چکن شوي پردې دې ولیدې؟ د دیوالونو انځورونو ته دې په دقت وکتل؟ له رنګارنګ ګلونو دې خوند واخیست؟ زما په کتابتون کې دې د هوسۍ په څرمن باندې لیکل شویو پخوانو کتابونو ته توجه وکړه؟ د زلمی په مخ د شرم خولې راماتې شوې او اعتراف یې وکړ چې د هیڅ شي ننداره یې نه ده کړې، ځکه د ده ټول پام کاچوغو ته و چې تیل یې توی نه شي. حکیم ورته وویل خیر دی، دمه ونیسه چې ستومانی دې ووته، یو ځل بیا زما په ماڼۍ کې وګرځه. څوک چې د چا کور ونه ګوري په هغه سړي باندې پوره باور نه شي کولی، خو ګوره کاچوغې به درسره وي. زلمی له سا سمولو وروسته یو ځل بیا پاڅېد چې د حکیم د کور تماشه وکړي. دا ځل یې د ماڼۍ چکن شویو پردو، رنګارنګ منظرو، ښکلې نجارۍ، د قیمتي تیږو زینو، دیوالونو، چتونو، ګلونو هر څه ته په دقت وکتل، او کله چې له نندارې راستون شو حکیم ته یې د هغه د ښکلې کور په برخه کې ډېر څه وویل. حکیم ورته وویل دا منم چې کور دې لیدلی دی، خو دا راته ووایه چې هغه د کاچوغو تیل دې څه کړل. زلمی کاچوغو ته وکتل، تیل توی شوی و. تر ګردو هوښیار سړي ورته وویل زه یوازې یوه خبره درته لرم چې د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د دنیا د ټولو ښکلاو ننداره وکړي، خو ورسره هغو کاچوغو ته هم پام ولري چې تیل پکې دي. زلمی ورته وویل سم پوه نه شوم. حکیم وویل د خوشحالۍ راز په دې کې دی چې د ژوند په تر ټولو لویو خوندونو پسې وګرځو، خو ورسره هغه واړه واړه شیان هم له پامه ونه غورځوو چې دلته نږدې راسره دي.
باډیوي څارنه د آغلي شفیقي خپلواک د شعرونو دوهمه ټولګه ده چې د تیر کال په وروستیو میاشتو کې چاپ شوه. تر دې دوه کاله لمخه مصور خپرندویه بنسټ د شاعرې لومړۍ ټولګه چاپ کړې وه چې ډېره برخه یې غزلې او نظمونه وو، خو په نوې چاپ شوې ټولګه کې غزلې نه تر سترګو کېږي، ډېره برخه یې آزاد نظمونه او لنډکي شعرونه دي. اغلې خپلواک خپله نوې شاعري تر مخکینۍ ښه ایسوي. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. شفیقي خپلواک ستړی مسې.
خوشحاله سي.
د کتاب مبارکي درته وایم، باډیوې څارمه. په دې کې به ټول څومره شعرونه راغلي؟
نه پوهېږم، خو مجموعاً د یو کال یا ممکن یو دوه درې شعرې د مخکې کلونو وي.
شفقي، دا مو دوامه ټولګه ده، او زه چې څومره خبر یم له دې نه علاوه مو ډېره نوره شاعري ناچاپ هم ده. اول دا راته ووایاست څه فکر کوئ د لومړني کتاب او د دوهم کتاب شعرونه مو ډېر سره متفاوت نه دي؟
بیخي خبره مو سمه وکړله. هم د فورم په لحاظ باندې په نوي کتاب کې مې هغه فورم کې چې ما پخوا شاعري کړې وه په لومړي کتاب کې د نوي کتاب کې نسته، او هم ګمان کوم د فکر په لحاظ، د محیطونو په لحاظ، د موضوعګانو په لحاظ ګمان کوم نوی کتاب مې تر پخواني ډېر ښه دی، او یا هغه بدلونونه پکې راغلي دي. زما په لومړني کتاب کې هغومره فکر پوخ نه و، ځکه هغه د هغسې وخت شاعري وه چې نه زه له دې محیط سره بلد وم، البته ادبي محیط سره، او نه ما دومره مطالعه درلودله، او نه د نور بعض مسایلو باندې نه ومه بلده. په دې نوي کتاب کې یو څه بلده سوی یم، او فکر مې هم ښه سوی دی. ځینې شیان یا موضوعګانې ګومان کوم تر ډیره به د موضوع خبره وي چې پخوانی کتاب مې تر ډیره به یو دوه درې موضوعګانو ته ځانګړی وي، هغه شعرونه به همدغسې وي، کنه چې یو موضوع په بېلابېلو اړخونو کې راخیسته سوي. ګومان کوم په دې کتاب کې مې دا خبره نشته. او یو بل څه چې مهم دی پکې، هغه دا دی چې دا کتاب مې یوازې د یوې افغاني ښځې خبرې نه دي. زه ګومان کوم په دې کتاب کې ما له سرحدونو ورهاخوا خبرې کړې دي.
همدا عامل تاسو په خیال څه کېدلای شي د دومره ډېر لوی بدلون چې ستاسو په شعر کې راغی؟ کېدای شي ځوانان الهام ورنه واخلي او هغه هم بدل شي.
یو دری متل دی، وایي با دیګ نشینی سیاه شوي، با ما نشینی ما شوي. هم نشین خلک یا دوستان ډېر زیات اغېز لري. ما ځینې دوستان لرل یا لرم، زه ګمان کوم هغوی له ما سره ډېره مرسته کړې ده زما د ذهن په پخولو کې، د هغوی خبرو، د هغوی ناستې. او بل ډېره ښه ده چې له یوازې دغه د مطالعې برخه چې ده ښه، موږ عموما هڅه کوو لومړی دغه خپل هغه ولولو، د خپل شعرونه چې چاپ کېږي یا خپلې کیسې چې چاپ کېږي. مثلا که یو پښتون دی یوازې هماغه پښتو لولي، که دری ژبه دی یوازې دری لولي. ښه خبره ده دغه قوانین مات کړو، دغه سرحدونه مات کړو. یعنی په دې وروستیو کې ما هڅه وکړه چې نه یوازې داسې زه پښتو کتابونه ولرم، یعنی باور وکړي چې ما پښتو کتابونو ته که څه هم زه په پښتو مطالعه کې راحته یم، ځکه هغه ژبه باندې نورو ژبو نه ډېره بلده یم او زر پکې یو څه اخیستلی سم، خو ما هغه کتابونه که هر څومره به هم مهم ول، ما دوهم هغه تکړل لسته کړله. لومړی مې هڅه وکړله هغه کتابونه چې ډېر زیات نه دي ما لوستي، له هغو مفکرو چې زه نه یمه خبره، حتی زه نه یمه خبره چې یوه دری ژبې زما په هېواد کې شاعري کوي د هغې ذهنیت څه دی. زه باید له دې خبره سمه، حتی هغه به زما له ذهنیت خبره شي زه څه فکر کوم، زه په کوم فکر شاعري کوم، یا زموږ ګاونډیان ایران کې چې شاعري کوي هغوی په کوم ذهنیت شاعري کوي، زه باید له هغوی نه خبره سمه. په پاکستان کې خلک څه ډول شاعري کوي، په امریکا کې خلک څه ډول شاعري کوي، په لندن کې څه ډول کوي، په نورو هېوادونو کې څه ډول کوي. ما هڅه وکړه دغسې شیان ډېر ولولم، او دغه د خپلو کسان چې دلته عموما ورسره ناسته ولاړه هم لرو، هڅه مې وکړه د دوی کتابونه، د دوی نظریات په دوهم پړاو کې کوم، ځکه زه یو څه ناڅه له هغوی خبره یم، غوښتل مې له هغه څه چې زه نه یمه خبره ځان خبر کړم. بیا چې مې وموندل چې زه دوی دغسې دغسې خبرې کړې دي، تر دغه دغه حدې کړې دي، زه باید دوی دغسې کولی شي، زه ولې نسمه کولی؟ زه باید په دوی یو څه ورپورته خبرې کړم. ممکن نه وي، ممکن دا خبرې له دوی نه ډېرې ټیټې وي، ډېرې زیاتې، خو ما په همدې نیت کړی چې باید له دوی ورپورته وي.
ډېر ښه موضوع ته مو اشاره وکړه، د نورو مطالعه سړي ته ډېر څه ورکولی شي، هغه د سړي ذهن ډېر ورسره پراخیږي، دوستان هم طبعا اغېز لري. یو شعر مو له دې کتابه راته ولولی، بیا به خبرې ورباندې وکړو چې ستاسو ډېر خوښیږي. البته
دا نظم توکلین را مخته سوم. گناه کوما د تو تکی جال نړوم و نیل به خباسم، بعد تا خیرا کوما باران تا ننسیگم، سپین پایزی پونه پیرو لړما، روح می نرگس تبخم، زړه مې د عرش په منارو زړوم قبر توبه ورکوم چې ریښې قوي شي لیمو کې اور بلوم هر رګ ساکت ساتمه ستا له زړه ووتم خو نن زه ګناه کومه د زمانې په زړه کې ځاله کومه
ډیر علی په مجموع کې د کوم بهیر د شعر چې اوس روان ده په دغه کې ډیر نوي سمبولونه فرزن ستاسو د نورو دوستانو زه ګورم لولمې اکثریت ځوانان بیا چې کله ګورم چې عکس العمل ښیي د دغسې شعرونو په مقابل کې د دوی یوه عامه خبره دا وي چې زه ورباندې پوه نه شوم او زما سر پرې خلاص نه شو او دا توضیح کوم ده څه نظر لرې د هغه کسانو په حیثیه کې چې داسې یو مشکل لري بې له دې چې مطالعه وکړي ادبیات وګوري او د شعر له هغه باریکیو سره ځانونه بلد کړي کله نا کله ځوانان مایوسه کوي او تبصیرې مثبته نه وي
ډېرو مو سم درس نه دی ویلی ممکن تر ډېره د خراب تعلیمي نصاب تاثیر هم وي چې موږ هغسې ډول باندې چې موږ باید مکتبونه لوستي وي هغسې موږ نه دي لوستلي نو د دوی ذهنیت هم د ادبیاتو په برخه کې هغسې نه دی مثلا دوی اوس هم توقع لري چې په هماغه ډول چې شل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي سل کاله مخکې لیکل کېدل اوس هم ولیکل سي ګومان کوم دغه ده تو هم خبره عموما زموږ خلک ځان نه پازابوي نه غواړي چې ځان پازاب کې په دې پسې ولټي ولټونو کې د خبره دې کړې څه معنی لري موږ یعنی تخصص یو خوی لرو چې باید خبره دې سوس چې زه پې پوه سم کې په پوه نه سم باید پې پوه کې تخصص یو خوی ده ته زموږ دغه لوستی قشر ته سوی تخصص یو خوی بیا زموږ د پراخ ذهنیت مخنیوی کوي که موږ زه مثلا زه په دې شعر پوه نه سوم څه د دې شعر په حیثیه کې د هر بیل بیل سمبول په حیثیه کې زه کولی سم پلټنه وکړم که زه دغه پلټنه شروع کړم زه له سلګونو نورو نویو شیانو سره مخ کېږم زه به یې زده کړم خو که ماته د دې شعر لیکونکی دغه شعر تشریح کړي ممکن هم دغه شعر ویلو دې وره خود څه نه وي زه به د یوه انسان له ذهنیت خبره سم دریمه خبره طبعا نوی شی په ټولنه کې زر نه منل کېږي ټولنه یې زر نسی هضمولی هغه وختونه غواړي ورو ورو به ومنل سي او دا مهمه نه ده چې ما ویلې زر زر تر زر دی هغه ټولنه ومني کما واقعا یو څه خو ویلی وي اب سل کال وروسته ژوند دی وي سل کال وروسته به خلک مني خو باید دې تم پام وکړي لیکوالان یا لیکونکي چې سمبولونه دومره کوم نه وي چې به خل انسان لار وکړي کې هدي قل یو اشاره یو مسیر یو غوي ته ولري چې په هغه باندې غل وسون کې ورسره ولاړ سي
ستاسو په شعرونو کې هم سمبولونه ډېری څنګه کوي زموږ له خپل وطني سمبولونو نه ډیره استفاده کوي نړیوالو سمبولونو نه استفاده کوي
زه کومان کوم زه ډیره لاغنه متاثر یم ل کلینا ممکن هر شعر می یو تصویر نه یو تصویر لیکلی ولري یو هغه څه چې د کلیوال انجلی له سنگاره رانیولی بیا تر تر نور شانه پوری ځکه عموما هغه د نوی ماشوم توب دوره زما په نظر په نور باقی ژوند باندې ډیر څه تغیر لري ما هغه وخت غلط تیر کړی دی عموما چې یو څه لیکم په مغه محیط کې زه یم که څه هم رسورس تر ډیره هغه د ښار شان په کې وزې سوې دي هغه مې لاسي کړی دی ځکه چې غواړم صادق اوسېږم زه په ښار کې اوسېږم یعنی نه غواړم وایم چې ډیر زیات تکیه په هغه دروغ باندې وکم کنه یا په تخیل باندې نه پیغام چې ورته وایم هغه حساب نه زغره چې خپل شخصي ژوند می هغه کوم ځای کې قدم قدم هغه پکې پښید کې می ظاهر اوسېږي خو زه ډېر هڅه کوم زما فکر یا زه نه غواړم چې یوازې د افغانستان په ساتل وسون کې ولرم یا شیر ولیکم یا شیر می دی یوازې افغانان خوند ترې واخلي زه غواړم په نوم سره انسان چې هر څه وي هغه چې لیکنی ولولي هغه خپل ځان پکې احساس کړي
ډېر مننه شفقه ډېر ښه فکر دی څومره شاعري مو شفقه ناچاپه پاتې
ناچاپه شاعري داسې داسې یو وخت تر دې دوه کاله مخکې مې غزل لیکلې بیا نه پیګم چې یو دم رانه ورکه سولې مو سې نه سم لیکلې نو یو څه دغه وخت غزلونه دي ممکن یو ټولګه غسیم او یو څه دغه چار پاره نظمونه یا منظوم نظمونه دي ممکن دی یو پنځلسو دومره شاخه دغه نظمونه می او یو څه مثل د کتاب ورسره آزاد نظمونه لیکلی دي هم ده
یعنی یو خو ګلالی ټولګه کی
ممکن
پدی لاته هغه ټولګه مم چاپ سی یو شعر راتول ولې
دا په ول ولم چې تقریبا ندیر وخت دی ندیر لاند دی
او مېرمن
انسان باید څو شېبې غلی سي لکه ایره لکه بې پاڼو ونه لکه وچه سا لکه ویده رګونه د چیغو خولې مې وګنډئ ما د تن له ونې بېله کړئ غواړم د پاڼو مرګ تجربه کړم
مرګ دې خدای لرې لرې خدای دې تازه لره
مننه